ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوری مو د خبرونه د امیر محمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پر نورستان خبرې کوو. نورستان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت یو غرنۍ او ځنګل لرونکی ولایت دی. له بدخشان، پنجشیر، لغمان او کونړ او د پاکستان له چترال سره پوله لري. شاوخوا 9000 کیلومتره مربع مساحت لري. د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې شاوخوا نیم لکه کسان پکې او سی مرکزی پارون دی او ولسوالی لري. و ما وانت وای ګلې په مرکزی نورستان کې پرتی دي چې د کونړ لارې ورته خلک تګ راته کوي. کامدیش او برګمټال په ختیځ نورستان کې پرتی دي چې د پاکستان چترال سره وګ د پوله لري او د ولسوالیو ته هم له کونړ خلک تګ راته کوي. نورګرام، دواب او منډول په لویدیز نورستان کې پرتی دي چې له لغمان ولایت څخه ورته لار غزیدلې ده. د نورستان خلک ځمکې کمې لري او اکثره په مالداري بوخت دي. غنم، جوار، اوربش او لوبیا د ځمکو عمده حاصلات دي. په میوو کې غوزان، مرخڼۍ، انګور او زلغوزي پکې زیات دي او په دې وروستیو کې پکې ویل کېږي مڼو هم ښه نتیجه ورکړې ده. ستونزې هم ډېرې دي. اوس هم د نورستان ډېر سړکونه نه دي پاخه شوي. ویل کېږي چې تر اوسه 1 کیلومتر سړک هم په نورستان کې نه دی پوخ شوی. نږدې 80% کې ښوونځي ودانۍ نه لري. که څه هم په دې وروستیو کې کلیوالي سړکونه یو څه رغول شوي او څو پلونه هم جوړ شوي دي. روغتیایي ستونزې هم پکې ډېرې دي او په دې ولایت کې یوه ټولنیزه ستونزه دا ده چې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي. ویل کېږي د پټو، کرکیله، د کښتونو خړوبول، لو ژرنده او نور سخت کارونه اکثرا ښځې کوي. په ژمي کې هم دا ولایت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. برف کوچونه راځي، لارې بندیږي او دغه راز ځینې نورې ستونزې هم شته. خو نورستان د راتلونکي په راتلونکي کې د سیاحت په یو ښه مرکز د بدلېدو امکانات هم په نورستان کې ډېر دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم را بللی دی. دغه راز د پارون د قومي شورا مشر مولوي کریم الله مو اهم میلمه دی. وروسته به ټلیفوني شمیرې هم اعلان کړو او تاسو ته به هم فرصت درکړو چې راسره تماس ونیسئ او که پوښتنه لرئ له دواړو میلمنو یې مطرح کړئ. دغه راز د افغان بي سي ماته سواتله شمیرې له لارې هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ او په پیغامونو کې هم که کومه پوښتنه لرئ مطرح کولی شئ. خو لومړی د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا مشر مولوي کریم الله ته خیر اغلاست وایو. بله مولوي صاحب، کریم الله او حافظ عبدالقیوم، تاسو خبرونه ته خیر اغلاست. بله ډیر مننه کور ودان. حافظ صاحب، ما لنډه د نورستان پیژندنه وکړه. خدای وکړي چې هغه ارقام یا معلومات چې ورکړي می وي هغه درست وي. که چیرې بیا هم درست نه وي تاسو کولی شئ چې اصلاح کړئ. خو په مجموع کې که راته ووایئ چې نورستان کې څه پرمختګونه شوي او اوس له څه عمده ستونزو سره مخامخ دی نورستان؟
جناب نوری صاحب، نورستان د هیواد د یو غرنۍ ولایت دی او په دغه ولایت کې د ټولو نه عمده ستونزې څنګه چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، یو د امنیت ستونزه ده چې په بعضې ولسوالیو کې د برګ مټال او کامدیش لویه لاره مسله ده او په بعضې نورو ولسوالیو کې د امنیت ستونزه ده. او دویمه لویه ستونزه دلته د سرکونو کمبود دی چې د سرکونو په بخش کې خلک جدي ستونزې لري او د معارف په بخش کې هم د مکاتبو د کمبود، د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود ستونزه شته دی. په مجموع کې په دې وروستیو کې ډېر لاسته راوړنې هم دولت لري چې عمده یې د کلیوالي سرکونو بیا رغول دی چې په ډېرو ولسوالیو کې اکثر کلو ته سرکونه راغول شوی دی او لالګیا یو چې کوم پاتې کلی دی هغه ته هم سرکونه جوړ شي. د صحت په بخش کې په مختلفو ولسوالیو کې د کلینیکونو تعمیراتو باندې همدا اوس هم کار روان دی. څلور کلینیکونه تکمیل شوي دي او په آینده کال کې هم څلور کلینیکونه نور نوي جوړو او په ولایتي شفاخانه باندې همدا اوس کار روان دی. پنځه اویا فیصد تکمیل شوي دی او آینده کال به د افتتاح شاهدان یو. د معارف په بخش کې تیر کال مونږ پنځه مکتبونه د دارالعلوم ودانۍ د دارالمعلمین ودانۍ مو ودان کړل او سه کال د نورستان په تاریخ کې به یو تحول وي چې په یو کال کې څلوېښت مکاتبو دپاره تعمیر جوړېږي روان کال کې او دا یو ډېر لوی تحول دی. د دې په څنګ کې د برق په بخش کې هم اکثرو کلیوالي سیمو کې د انسپی د برنامو نه او یا هم د خپل د خلکو په هلو ځلو کلیوالي برقونه جوړ شوي دي. خپل د ولایت په مرکز کې د یو میګاوات په ظرفیت باندې برق تکمیل شو او خلک ترینه ګټه اخلي او په څو ورځو کې به رسمي افتتاح هم کړو. په شتیوي کلی کې یو برق چې تقریبا درې سوه شپېته کیلو واټ په ظرفیت جوړ شوی دی هغه هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د سړکونو په بخش کې عمده کارونه چې د دولت د لاس لاندې دي د عمومي سړک د پخولو دپاره سروي او ډیزاین تکمیل شوی دی او همدا اوس تدارکاتو ته آماده دی او وزارت مالیه سره خبرې شوي دي چې دا تدارکاتو ته ورکړي. او د دې په څنګ کې خپل داخل د ښار کې نهه کیلومتره سړک دی چې هغه به هم پخیږي او د هغې سروي شوي دی. ډیزاین په آخري مراحلو کې دی او د دریو غربي ولسوالیو چې تر اوسه پورې مرکز سره د سړک د لارې نو نښلول شوي دواب نورګرام او منډول د هغې د نښلولو دپاره په کوردر کې تین سړک باندې کار شروع شوی دی. دا سړک په څلور بخشونو تقسیم شوی دی. درې بخش قرارداد شوی دی، څلورم بخش هم د قرارداد لاندې دی او عملا د تین د طرف نه د سړک کار شروع شوی دی او انشاءالله تر آینده کال میزان اخیر پورې کوشش کوو چې دغه سړک وصل شي.
بله حافظ صاحب، وروسته به بیا هم خبرې په وکړو. بله بیا به هم په خبرې وکړو. ډیره مننه چې په نورستان کې د پرمختګونو او د غرض د ستونزو په اړه مو رڼا واچوله. خو اوس به مولوي صاحب کریم الله ته هم وار ورکړو. مولوي صاحب، تاسو د پارون د قومي شورا مشر یاست. په نورستان کې ډیر قومونه ژوند کوي، د قومونو د یووالي لپاره څه هڅې شوي دي؟ او د ډیر غرنۍ ولایت د قومونه اکثرا د غرونو تر شا پراته دي، لارې ګودرې نشته، ده رفت و آمد ډیر کم دی. د یووالي په برخه کې څه هڅې شوي دي؟
سیما ولایت دے پاغے کے نو تردی پوری چھے شرقی نورستان او غربی نورستان چھے چونکہ دا مرکز نا فاصلہ زیاد لری نو داغوی دا پارا ترو سا پوری منگا والی سیبتا او نور و چارواگو تا ہم دا پیشنہادو نا کری دی چھے تاسو دی نورستان دے ولسوالی و سرا دے وصلولو سرکون را تے جور کئی نو آغوی کوشش کرے دے تردی پوری چھے د کوردر سرک څنګه چې والی صاحب فرمایل هغه چې کوردر او جودا سرک چې د ولسوالی وایګل سره وصلېږي او د برګمټال سرک لا افتتاح نه دی. دغه دوه سرکونه چونکې قرارداد کې پاشوي او ځینې پاتې دي نو موږ قوم همیشه دې کارونو کې جریان درو چې ولسوالي سره مرکز وصل شي. نو ډېر امیدونه دي او هغه چې چونکې ولایت لري پروت ولایت دی نو هغه زمونږ تمناګانې تر اوسه مکمل په توګه پوره شوي نه دي او تقریبا اویا فیصده څه کار شوی دی انشاءالله.
د امنیت په برخه کې مخکې والي صاحب یادونه وکړه چې امنیت یو څه ستونزې بیا هم موجودې دي. په وروستیو کې قومونو یو څه نوښت کړی و چې خپله په سیمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره وغږیږي چې دوی څه غواړي، ولې سوله نه کوي. په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
په دې برخه کې هم چونکې منډول ولسوالي چونکې لري پروت دی نو هغه ساحه کې طالبان شتون لري او د امنیت ګواښونه همیشه هغه ځین راکول کېږي او دعا به پوري او دارنګې چونکې د برګمټال ولسوالي کې کله کله ستونزې پیدا کېږي نو دغه امنیت په ارتباط باندې مونږ خدشه لرو. اما په مرکز کې تر اوسه انشاءالله قوم په حکومت سره همکار دي او تر اوسه پورې څه واقعات هم نه دي راغلي او طالبان همداسې لري پراته دي. وایګل ولسوالۍ کې همدغسې مشکلات لرو چونکې مونږ همیشه هغوی سره تماس یو چې راځئ ورونه یو کینو مباحثه وکړو یو بل سره دغه وکړو دا ملک جوړ کړو. نو خلک کله لک را سره خبرې ومني او کله رسته شاته شي نو داسې حال روان دی د امنیت پاره باندې.
بلې ډېره مننه مولوي صاحب. وروسته به بیا هم په ټولنیزو موضوعاتو خبرې سره وکړو. والي صاحب تاسو مخکې د سړکونو یادونه وکړه چې پرمختګونه شوي دي، خو لکه څنګه چې مولوي صاحب هم ورته اشاره وکړله د شرقي او نورستان وصلول ډیر مهم دي چې د دوو سیمو میشت خلک وکولی شي چې سره وصل شي د سړکونو له لارې. که څه هم تاسو یادونه وکړه همداسې ستونزه چیرې ده، ولې د ولسوالیو حداقل ترمنځ لارې نه رغول کیږي یا د هغو ډیرو ډیر د سیمو چې ډیر خلک پکې اوسي د هغوی لارې ولې نه رغول کیږي؟
ما مخکې هم درته جناب نورستان وویل چې په نورستان کې کلیوالي سړکونه باندې تر ډېره حده پورې کار شوی دی او ډېرو کلو ته سړکونه جوړ شوي دي، خو دغه عمومي لارې دي
پاخه نه دي جوړ شوي، خام
لارې دي،
خام جوړ شوي، خام رغول شوي. بله،
تاسو ته معلومه ده چې د بودیجه مرکزي دی، د افغانستان بودیجه مرکزي دی او تر څو پورې چې مرکز نه ورته بودیجه ځانګړې نه شي نو په دې باندې کار ناممکن دی. مونږ ډېر زیات هڅې کړې دي او څه کال اول ځل دپاره به د نورستان عمومي لاره پخېدل شروع شي او همدارنګه د غربي نورستان وصلوونکي سړک باندې کار همدا اوس شروع دی او د پپروک سړک هم سروې شوی دی چې کمدیش او برګمټال وصلوي. 25 کیلومتره د دې سروې شوې دي، هم دا اوس د ډیزاین لاندې دي او ان شاء الله امیدوار یو چې په راتلونکي کال کې په دې باندې کار پیل شي.
تاسو د معرف په برخه کې د ځینو ستونزو یادونه وکړه چې ډیر خونځي ودانۍ نه لري، د غراز یو څه د رغول په دې برخه کې یو څه پرمختګونه هم شوي. دارالعلوم ودانۍ یادونه مو وکړه. بل په نورستان کې په زرګونو کسان خونځیو ته ځي، کله چې له 12 ټولګیو فارغېږي د دوی لپاره د لوړو زده کړو د امکاناتو په برخه کې کوم کار شوی دی که نه ده شوی؟ پرته له دارالعلوم نور ساينسي مزامینو کې په نور ټولنیزو مزامینو لپاره یا مسلکونو لپاره ډیر موږ په راتلونکي کې کادرونو ته ضرورت لرو او هغه هم د نورستان نه چې د نورستان استازیتوب وکړي.
موږ درې نیمه عالي تحصیلاتو ادارې لرو چې یو انسټیټیوټ دی، د حسابداري انسټیټیوټ دی او د دې په څنګ کې یو دارالمعلمین دی چې په هغه کې ساینسي او نور اجتماعي مضامین تدریسیږي او د معلمینو د اماده کول لپاره کار کوي، او درېمې دارالعلوم دی چې دا درې واړه تر 14 پورې دلته د زده کړې زمینه برابروي. او د دې بیا الحاقي هم شته، د دارالمعلمین 5 الحاقي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې هغوی فعالیت کوي. او د دې په څنګ کې اول ځل دپاره به په 1999 کال کې موږ د پوهنتون د افتتاح شاهدان اوسو، او همدا اوس موږ د پوهنتون دپاره د ځمکې د تدارک په مرحله کې یو. پوهنتون منظور شوی دی او د دریو ښوونځیو دپاره د نورستان ولایت امادګي خپل اعلان کړی او ښودلی دی وزارت تحصیلات عالیه ته چې د دریو ښوونځیو دپاره موږ اماده یو چې موقت ډول باندې تعمیرات درته په اختیار کې درکړو چې د دریو ښوونځیو درسونه دلته که وزارت تحصیلات عالیه وغواړي شروع کړي، چې په هغې کې د تعلیم و تربیه ښوونځی، د اقتصاد او د شریعتو د دې لپاره مو امادګي لرلې دي. او د تحصیلات عالي وزارت له خوا نه هم ډاډ راکړل شوی دی چې په نوي کال کې به د نورستان پوهنتون عملاً په کار پیل وکړي.
حافظ صاحب، د ولسو کلونو کې تر اوسه پورې پوهنتون یا د پوهنځي لپاره ودانۍ نه ده جوړې شوې، ولې ولې نورستان له پامه غورځول شوی؟
متاسفانه په دوو بخشونو کې دا مشکل و. یو خپل په مرکزی اداره کې هغه لازمه توجه چې نورستان ته په کار و هغه نه ده شوې متاسفانه، او خپل د محلي اداراتو لخوا نه هم کېدی شي هغه سي توجه غوښتنه د مرکز نه نه شوې چې څنګه په کار و. په تیرو دریو یا څلورو وروستیو کلونو کې چې سره د دې چې د افغانستان د دولت امکانات د پخوا په پرتله ډېر زیات محدود شوي دي، مونږ ډېر زیات د انکشاف او د پرمختګ هم د حکومتداري په بخش کې او هم نسبتا د امنیت په بخش کې او هم د انکشاف په بخش کې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر زیات د انکشاف شاهدان یو.
بله مولوی صاحب، یو بل عمده ټولنیز ستونزه چې په نورستان کې د لکه څنګه چې مخکې ما لنډه یادونه وکړله، د نارینه په نسبت ښځې ډېر شاقه کارونه کوي، ولې علت څه دی؟
علت دا دی چې چونکې نورستان لري پروت ولایت دی، هلته د نارینه کارونه علاحده معلوم دي او د زنانو کارونه علاحده معلوم دي. چې چونکې
نو مولوی صاحب، کچېرې ښځې په پټو کې کار کوي، کرکیله کې کار کوي، کښتونه خړوبوي، لو کوي، ژرنده کوي، خو له دې نه نور کوم سخت کار شته بل چې نارینه یې وکړي؟
نارینه کار لرګي راوړل دی، د واښه باندې ته انتقالول دی، مالونه غرونو ته دی، چراګانو ته وړل دی، نو دا د هغوی کارونه دي. کور کې داخلي کارونه چې دا قلبې شو دا پټې چې باندې قلبه کېږي هغه سې کارونه نارینه کوي. او پخوانه دا رواج راغلی تر اوسه پورې څه بدلون کمې بدلون یې نو چې د مخکنی کارونه ډېر تخفیف راغلی دی په زنانو باندې، چې هغه هم د دولت په همکاري سره او یا د قومي مشرانو په حالی زلی دی. یو حد اندازه چې 100% کې اوس تقریبا 50% کار تخفیف شوی دی تقریبا.
مولوی صاحب، زما په مخ کې د 1300 شمیرې د پیغامونه را روان دي، د افغان بیسیم له لارې ډېر د نورستان په اړه. چون ما مخ کې یادونه وکړه چې که تاسو پیغامونه لري یا پوښتنه لري مطرح کولی شئ. یوه پوښتنه تاسو راځي کېږي، هغه دا ده چې حکمت الله حقپال لیکلي دي چې د زابل ولایت، البته چې مخکې نورستان پخوانی نورستان کافرستان په نوم باندې یادېده، اوس خلک ټول د یوه دین پیروان دي.
تقریبا په خوا چې مونږه موردلې ده چې دا کافرستان په نوم باندې وو، چې وروسته د امیر عبدالرحمن خان په زمانه نه اسلام چې داخل شو، اسلام راغله، نو تر دې وخته پورې هغه وخت نه وروسته یو څو کال وروسته مولوی صاحب ابراهیم چې د کنټرو اوسیدونکي د مرکز پارون او د شیخ افضل د داسې نور شیوخو چې د هغوی په هلې ځلې باندې دا اسلام د مسلکی په توګه باندې دی اهل الحدیث په نوم باندې یادېږي، اکثریت نورستان هم دغه اهل حدیث دي.
څنګه مولوی صاحب، خلک په مذهب کې کلک دي، 15 وخت لمونځونه کوي دي که څنګه؟
ان شاء الله ماشاءالله، بس خو طبعاً دي له 15 وخت لمونځونه نور هم دسه خیګره کارمو کې هم دسه خیر ان شاء الله.
بله مولوی صاحب، مخکې له دې چې مخکمه نن هڅه وکړه چې تاسو سره تماس ونیسم، خو تاسو په جماعت کې وای، دغه نن چې په پارون کې تاسو په جماعت کې وای، یعنی خلک ډیر راضي د جمعې د منځل لپاره؟
او تقریبا بس مثلا د سیده چې کلی کې یو قسم نه پاتې کیږي جمعې منځ ته، خو عموما په منځ کې خلک خدي ان شاء الله. دا چې څلو کې چې دا یو خل نه پر پنځه نفر کې پاتې کیږي، هغه هم چې مصروف وي، نو هغه چې جمعه ته لاره سدري نه راځي پاتې کنه پابندي.
په نورستان کې په پارون کې او د غرض ولسوالیو کې جمعتون لپاره ودانۍ جوړې شوې دي که څنګه؟ که هماغه پخوانی او خامه ودانۍ کې جمعتون دي جوړ دي او خلک ورځي؟
څه ځنه ځایونه کې ځنه ساحاتو کې پخوانی جمعتون شته، خو د ریاست اوقاف لخوا نه د والي صاحب علي زلیبان ډېر جمعتونه جوړ شوي دي، نوي جمعتونه ښایسته جمعتونه جوړ شوي دي. اوس هم نږدې ورځو کې ریاست جمهوري نه څه نمائندگان راغلی و چې په مرکز کې 2000 یا 1300 کسانو د پاره یو جماعت جوړیږي، نو ته قومي خلک ته افتخارم زموږ کې یو چې د 1300 ورکړی هغه جماعت هم ان شاء الله قریب به شروع کیږي. اوس خو موسم هم ټیک واوره راځي، نو که واوره حمل نه به شروع شي ان شاء الله دا تمام موږ ته راکړی شوی دی.
بله مولوی صاحب، وروسته به بیا هم په نورو موضوعاتو خبرې سره وکړو. بله د نورستان والی حافظ صاحب، تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړه، د پرمختګونو یادونه مو وکړله، خو نورستان ډیر تاریخي ولایت دی، ډیر په ځنګلونو پوښل شوی دی، ښکلي منظرې لري. دغه راز ویل کیږي چې دلته یو ډیر تاریخي باغ هم پکې شته ده چې 2000 متر مربع مساحت لري، د سیلانیانو لپاره ډیر خزاینه لري چې کچېرې افغانستان خدای وکړي چې امن شي او نورستان هم ورسره امن شي، یو پوتنسیال یو ظرفیت چې نورستان لري هغه د سیاحت په برخه کې د مخکیم تاسو یادونه وکړله، که په دې برخه کې یو څو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د لیدو لپاره څه شی شته په نورستان کې چې د افغانستان دننه له نورو سیمو خلک ورشي یا له بهره ورشي، او په راتلونکو کې څه د پلان نشته د توریزم د صنعت د ودې لپاره؟
جناب نوری صاحب، اول خو د نورستان خپله د ښکلې طبیعت د سیاحت دپاره بالکل جوړ دی. د نورستان اووه ولسوالۍ دی، د هر ولسوالۍ یو خاصه جاذبه لري، په شمول د مرکز اته اداري واحدونه دي. دغه هر ساحه هر کیلومتر دی یو د بل نه خاص تفاوت لري او ډېر ښکلې جاذبه لري. دنګ دنګ غرونه دي، په ځنګلونو پوښلي غرونه دي، او په هغه کې په هر دره کې خوړونه دي. دغه خوړونه د رازي د سیندونو سره یو ځای کېږي، چپان د سیندونه دي. او د نورستان دغه ښکلی طبیعت زه فکر کوم چې د نړۍ په سطح باندې په هغه لسو لویو جاذبو اماکنو کې یو هم نورستان دی چې د نړۍ په سطح د ټولو نه جاذب او جالب ځایونه لري. د دې په څنګ کې خپل د نورستان کلتور او عنانات، تاسو ته معلومه ده، تاسو مخکې وویل چې دلته زنانه شاقه کارونه کوي، دا هم یو کلتوري پسمنظر لري یا تاریخي پسمنظر لري. اصلا د نورستان خلک مکمل 2000 کاله تقریبا 1900 کاله قبل د اسلام نه او 1200 کاله وروسته د اسلام نه مختلف قومونو سره د مختلف دینونو او تهذیبونو سره په جنگ ول، او دغه جنگ کې مسلسل سرمایه گذاری د خلک د تاړ کړل چې دغه داخلي د ژوندۍ معیشت غوي تقسیم کې، ځکه چې یو قوم چې 2000 کال مسلسل د جنگ په حالت کې وي، تاسو ګورئ چې موږ څلوېخ کال د افغانستان خلک په جنگ حالت کې وو، شتمنې مو کم ځای ته ورسېد، زیربناوي مو کم ځای ته ورسېد، هر څه متباه شو. نو چې یو قوم 2000 کال جنگ کوي، نو د هغوی دغه مجبوریتونه، بعضي تاریخي مجبوریتونه چې دلته د نارینه او د زنانو په منځ کې دغه یو تړون غونډې وشو چې هغوی بعضي کارونه د نارینه سره کومک وکړي. ولی رفته رفته دغه مسایل تر ډېر حد د پورې په نورستان کې ورک شوي دي، د زنانو شاقه کارونه ډېر زیات کم شوي دي، او یو اقتصادي پس منظر هم دی چې د نورستان خلک د اقتصادي لحاظ ډېر زیات وروسته پاتې دي، دلته اقتصادي منابع نشته دي. نو د دې د وجه نه خپل هغه اقتصادي مجبوریتونه هم دي. نو راځو د سیاحت بخش ته چې نورستان خپل هغه کلتوري چې لرل چې د دې منطقې د ټولو اوسیدونکو سره یو جلا کلتور لري، حتی د نورستان خلکو اوس دغه بعضي عادتونه خپل کړل چې لاندې په فرش کې کینی ډوډۍ خوري. په خوا د نورستان خلکو په چوکۍ او په میزونو کې ډوډۍ خوړل، او تر اوسه پورې هم په کلو کې همدا رواج دی. د نورستان خلک لاندې په فرش کې نه څملي، هغوی خپل چپرکټې لري. د ټول د خوراک نونیسه، د پوشاک نونیسه، د جنگ سامان، د ټول خپل محلي دلته جوړېده، د خوراک د لپاره ظروف، د پوشاک د لپاره اشیاء، د ټول خپل محلي صنعتونه. نو چون کې هغه وخت کې د اوسپنو د ویلې کول او د نور شانو د پاره دلته امکانات نو نو ظروف ټول سنگي او چوبي دي د کارونو نه د ډبرو نه به ظروف جوړول د لرګو نه به ظروف جوړول د خپل دغه د ټول شیان خپل هم یو جاذبه دي او خپل د موقعیتونه چون کې هغه وخت کې په جنگونو کې دغه خلک اخته نو هغه کلی د هر کلیج کم دی یو سنگر حیثیت لرل نو د دې د وجه نه هغه په واره کې نه دی جوړ کړی دا کلی خپل په غرونو کې دی او د خپل یو جاذبه دی چې په غرونو کې په ډیرو سخت ځایونو کې کلی جوړ کړی د هغه د پاره یو یا دوه لارې وي دا غي نه خواته نور بل لار نه وي نو د نورستان هر سیمه ته چې څوک سفر وکي دا یو خاص جاذبه لري
د تاریخي باغ په ارتباط حافظ د تاریخي باغ په
باغ
bale
دغه باغ د اندر باغ په نوم باندې یادېږي اوسم په دغه نوم باندې خلک یادوي دغه باغ د خلکو لخوا نه د منطقې د خلکو لخوا نه تر اوسه پورې د تجاوزونو نه ساتل شوی دی د باغ ځمکه غصب شوې نه ده او دغه باغ حدودا 1500 جریب مساحت لري چې د لپاره د 4.5 کیلومتر لري ساحینه په غرونو کې غرونه توګل شوی دی قبل د میلاد نه دا غرونه توګل شوی دی په غرونو کې ورته ویالي جوړ کړی دی او خپل په دې باغ کې دننه ډیر زیات قدیمی آثار دي چې هغه آثار هم د عصر حجری دي کوم وخت چې انسانانو ډبرې توګل د هغه وخت آثار دي چې په هغه کې ډیر د شراب او زیونه دي چې په خوا د نورستان خلکو د اسلام نه مخکې چون هغه باغ ډیر زیات انګور لري نو هغه مغلته به شراب جوړول او دغه شراب به په دې ډبرینو لوخو کې چې ډیر لوی کمرونو کې د زینت تاکل شوی دی البته دوی دغه شراب محفوظول او بیا په مراسمو کې خلک براوتل مختلف مراسم به لرل او په مغه مراسمو کې به دا استعمالول حتی تاریخي روایتونو کې راځي چې د هند راجا او مهاراجاګانو به د دې علاقې نه شراب ورل د دې لپاره چې دغه شراب ډیر یو ناب شراب
بله
مختلف جاذبه لري نورستان کله نورستان کې
بله حافظ صاحب پام دې کې تم کې تاسو مخکې د سیاحت په برخه کې ډیرو لرغونو ځایونو یادونه وکړه په نورستان کې ډیر لرغونی صنعت د پلاس لاسی کارونه هم شوی دروازې کلکې ډېر لرغون تاریخ لري هلته داسې راپور نه موږ درلوده چې ډېر دغه استل شوی دی او له هواده بهر قاچاق شوی دی هم داسې ده
متاسفانه د دې جنگونو په ورځو شپو کې چې د خاصتا د جهاد نه وروسته دور د طالبانو په دور کې د خلکو د فقر نه په استفادې باندې د بعضی ګاونډي هیوادونو قاچاقبرانو په ډیر کم بیې باندې اکثره غ تاریخي آثار چې د خلکو په کورونو کې وو هغه اخیستې دي او بعضی د ګاونډیانو شخصي کورونو ته بعضی ملي موزیمونو ته د هغوی تللي دي خو بیا هم اوس مونږ روان کال الحمدلله د نورستان د موزیم چې یو ډیر لوی موزیم دی او د افغانستان په سطح د ټول نه لوی موزیم دی د هغه ډیزاین تکمیل شوی دی او په پسرلی کې به د هغه لپاره ځمکه خاص شوی او په پسرلی کې به په هغه باندې کار پیل کیږي چې د خپل تقریبا د 100 میلیون افغانۍ په شاوخوا باندې به د موزیم جوړیږي او په دې کې به د نورستان کښته آثار د خلکو په کورونو کې دي ډیر زیات خلک دا طلب آماده دي او باج دغه نو دولت به خریداري وکړي دغه آثار به مونږ په دغه موزیم کې خوندي کړو
بله مننه حافظ هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو ټول د ازادي رادیو اوریدونکو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خبرونه اوري زه وینم چې ډیر پیغامونه د 1300 میلی لارې روان دي په ډیرو کې پښتنه شوې دي چې دغه پښتنه لاندې در سره یاداش کوي او لاندې ځوابونه ورکوي حسن له هلمند لیکلی چې په آیا په نورستان کې کوکنار کرل کیږي فضل کریم له پکتیا لیکلی چې آیا داعش په نورستان کې فعال دی ولی الله رحیمی له خوست لیکلی چې راکړه ورکړه په نورستان کې په افغانۍ کېږي که په نورو آثارو او یو بل اوریدونکي لیکلی چې نورستان کې څو ژبې دي بله حافظ صاحب
مرحبا جناب نوري صاحب د کوکنار په مورید کې به ویم چې خوشبختانه نورستان کې اوس کوکنار صفر دی. په دوو کلو کې پخوا کرل کېده د نورستان د نورګرام په ولسوالۍ کې فضل د خدای هغه بالکل صفر شوی دی او نشته دی. او د داعش په مورید کې هم درته ویلی شم چې خوشبختانه د نورستان د قومونو او د نورستان د علما کرامو په هلو ځلو باندې د دې فتنې مخه نیول شوی دی او د داعش په نورستان کې فعلا حضور نه لري. او د خوست نه یو ورور لیکلی و چې راکړه ورکړه د نورستان په مرکز کې خوشبختانه راکړه ورکړه ټول په افغانیو دی او په بعضو ولسوالیو کې چې خاصتا د پاکستان سره سرحد لري کې د شپې ولسوالیو کې بعضې ستونزې وي راکړې ورکړې کلدار هم هلته استعمالیږي خو خپل د نورستان په مرکز کې ټول په افغانیو باندې راکړې ورکړې.
او د ژبو په اړه باندې مې اوریدونکو پوښتنه کړې وه.
نورستان کې نورستاني ژبې یو بل ته ورته والی لري، لهجې دي خو پنځه عمده ژبې دي چې څلور ژبې یو د بل سره بالکل زیات ورته والی لري او داسې یو ژبه لږ زیات مشکله ده. نو عموما د نورستانیانو خپله ټول مجموعه پنځه ژبې دي.
بلې ډېره مننه مولوي صاحب. حافظ صاحب د قومونو د هڅو یا ستاینه وکړه چې په د قومونو په مرسته په نورستان کې داعش حضور نه لري، تاسو څه هڅې کړې دي او دغه د ژبو په ارتباط باندې په نورستان کې خو ډېرې ژبې شته، تاسو چې کله عمده غونډې جوړوئ په کومه ژبه خبرې کوئ؟ په پښتو که په دري باندې غږېږي؟
په نورستان کې عموما قومونه په خپل کلیو کې شورا لري، بیا عمومي په منطقه سطحه باندې عمومي شورا ده او دغه شورا چې راجمع کیږي د یو بل خبرې نه هم پوهیږي. مثالا د وایګلیانو ژبه پارو خلک پوهیږي، کانتوایانو ژبه باندې پوهیږي، وایګلیانو د کانتوایانو ژبه ورته
ټول په خپلو ژبو خبرې کوي
پوهیږي. خو او هلته په خپل یو بل سره یو بل ژبه باندې پوهیږي تقریبا
خبرې
یو شپږ فیصد او چې عمومي غونډه کوون په هغه کې بیا چې صرف د پارو خلک کې په پارو ژبه باندې غوي چې عمومي په پښتو ژبه باندې خبره کوو.
ډېر ښه. مخکې حافظ صاحب ولی صاحب یادونه وکړه چې قومونو ډېر ښه رول لوبولی دی د امنیت په ټینګښت کې. په تېره بیا د داعش د اسلامي دولت ډله چې یو بهرنۍ ډله لري او د افغانستان په ولسونو کې ځای نه لري، اکثرا په ډېرو سیمو کې دا رټل شوې ده. تاسو په څه ډول باندې د دغې ډلې د حضور مخه نیولې په نورستان کې قومي مشرانو دغه راز دیني عالمانو؟
قومی مشران چونکه طالبان شکم ساحی تا ورگلی ریاغا پاساد نا پرتا بل چیره دی جو کرده نو پا دی آساز بانده شورا متحد دی او بیا پا ووری کی دی غرون و تمارون خلقی جای آخری سرحدون و تا چراگاگان تا زی آل تا هم خلق موظف کرده او اخپل آل تا راپور کچوک رازی طالبان پیدا کی گیا اگا خبری شورا ترسول کی گی شورا اغه مخکیوی کوي ک د خبرو د لار نه جوړي او شریکینه خبرې کوي ک جنگ د لار نه جوړي ګمدا شي دا منطقه پامن باندې ساتل شي تر اوسه پوری.
بلې، خدای وکړي چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم دغه سي یو استرکچر یا یو شبکه جوړوي، ځکه چې په سیمو کې اوسیدونکي پوهیږي چې دلته څوک پر دایره غلای دی. ډېر مننه. موږ په نورستان ولایت باندې خبرې کوو او اوس به هم د ټلیفوني شمیر هم اعلان کړم چې تاسو هم کولای شئ چې د نورستان په اړه پوښتنه لرئ له د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم او دغه راز امپارون دی قومی شورا له مشر مولوی انکریم الله څخه مطرح کړی چې زموږ میلمانه دي. په داخلي شمیرو کولای شي چې ټلیفون تماس را سره ټینګ کړی و 9920350040 دغه راز بل شمیره ده 0000225 او په نړیوال شمیره هم 00020221120501 کول شي چې اړیکه سره اټینګ کړی. خو یو یادونه کوم چې نوې لدی پروگرام سره یو ځای شوی وي، موږ په ډیرو ستونزو وغږیدلو، په ډیرو موضوعاتو مو خبرې وکړلې، ښایي ځینې پوښتنې مو تکراری وي، او که چیرې مو پروګرام اوریدلی وي نو لطفا هغه پوښتنه وکړئ چې تر اوسه پورې نه ده شوې او لنډ که پوښتنه وکړي ډیر به مو منندوی یو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم، یوه موضوع چې په نورستان کې مطرح کیږي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځمکه کمه ده او اکثرا کورونه په دې غرونو په لمنو کې جوړ شوي دي، په ډیر پخوانی لرغونی دودیز شکل باندې تر اوسه پورې خلک ځي او بجیږي، مثلا په مختلف په ژمي کې بالخصوص لارې اکثرا بندې وي. اوس موږ د ښاري تمدن پر لور باندې ځو، دغه خلک چې په غرو رغونو کې اوسي په ډېر سختو شرایطو کې ژوند کوي، هلته لارې نشته، موټر نشي ورتلی، موټر سایکلونه یا نور وسایل هلته نشي تللی. دا خلک سر آیا کوم پلان لري د ښاري پراختیا لپاره چې په راتلونکي کې له غرونو راکوز کړي او کوچني ښارګوټي ورته جوړ کړي؟
جناب نوری صاحب، زما په نظر باندې د دې په ځای چې دغه خلک ښارونو کې میشتو یا ښاري کو، هغوی ته موږ سهولتونه برابرو چې کلي کې بعضې ښاري سهولتونه ورته برابر شي. د نورستان تقریبا 90% خلک هغه ابتدایي برق نه مستفید دي، او دا ټول هغه عادي برقونه دي چې په کلو کې هغوی د هغې نه استفاده کوي. اگر ډېر قوي برقونه نه دي، صرف د رڼا دپاره هغوی اکثر ترې نه استفاده کوي. موږ کوشش کوو چې دغه برق نور هم وده وکړي او قوي برقونه د هغوی کلو ته ورسیږي، چې د تسخین دپاره هم هغوی د هغې نه کار واخلي، او د ځنګلات چې هغوی د ژمی کې د ګرمایش په خاطر باندې وهي، د هغې نه هم هغې باندې پابندي ولګي. او دویم، اکثر کلو ته موږ کوشش کوو چې سړکونه خپله په هماغه غرونو کې ورته ورسوو، چې هغه سهولتونه د سړکونو هغوی ته هماغلته جوړ شي. دغه ساحې چې کوم دي، خپله یو تاریخي ارزښت لري، او د هغه ځایونو خوشي کول او د هغې نه د خلکو مکمل وتل به د خپل د دې هغه تاریخي ارزښتونه لمن دیوسي.
حافظ صاحب، زما هدف دا نه و چې تاسو ټول خلک راکوس کړي او ښاري کړي. هدف دا و چې په راتلونکي کې خو موږ د ښاري تمدن پر لور باندې روان یو، نورستان هم یوه ورځ باید د همدغه تمدن څخه برخمن شي. اکثرا په دغسې ستراتیژیکو په ډیرو سختو سیمو کې ختل په ژمي کې ډیر سخت وي، د ښځو د نارینهو په تېره بیا د زړو لپاره ډیر ګران وي. لارې او ګودرې خو هم تاسو هغه د یادونه وکړه چې ډیر سخت دي په ژمي کې په تېره بیا. دا کېدای شي چې مثلا د تاریخي آثارو په توګه باندې حفظ کړئ، وې ساتئ او حفظ مراقبت یې وکړئ، او که وکولی شئ دغه پروسه په یو شکل باندې پیل شي بالاخره، یو ځای کې باید یو کوچني ښارګوټي جوړ شي، یا په ولسوالیو کې چې په هواره کې خلک ژوند کوي، د هغو لپاره تاسو یادونه وکړه چې هغه لومړني امکانات برابر کړئ.
جناب نوری صاحب، دغه پروژې چې تاسو کې نه یادونه وکړه، دا یو کافي امکاناتو ته اړتیا لري، او په دغه وخت کې د افغانستان امکانات تر دې حد نه دي چې د هغه خلکو دغه شتمنۍ هلته خریداري شي او پر ځای وساتل شي. اوس خلک د هغوی نه د کورونو په حیث استفاده کوي او کلی په حیث استفاده کوي، او دومره امکانات نه دولت لري نه خپل خلک لري چې دغه شیان دولت ته وسپاري او د هغوی نه تاریخي ارزښتونو په حیث باندې ساتنه وشي او خلک بل ځایونو ته انتقال شي. په مرور د زمان باندې کیدی شي دغه کار وشي، او اوس دپاره د دولت د امکاناتو ته په کتلو باندې دغه کار تر ډېر حد پورې ممکن نه بریښي.
ډېره مننه. بلې قدرمنو اوریدونکو، پر نورستان خبرې کوو، مخکې مو د ټلیفون شمیرې اعلان کړلې، تاسو کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او لنډه پوښتنه د نورستان لوالي حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مطرح کړئ. تاسو لپاره فرصت دی، لطفا لنډ خبرې وکړئ، پوښتنه مو لنډه مطرح کړئ. په ډېرو موضوعاتو باندې مو رڼا اچولې ده، لطفا له تکراري پوښتنو څخه مخه ونیسئ. د تکراري پوښتنو یو اوریدونکی دی، زموږ تخنیکي همکار شریک کوي، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی.
السلام سلامونه نیومه نوری صاحب تاسو ته او محترم ولی صاحب ته او محترم قومي مشر مولوي صاحب ته سلامونه احترامات وان کوم سلام زده در او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
وعليكم السلام لکم زم ټلیفون کړی او پوښتنه مهرباني
هلال افتاب یم د تل په سر مې د خوښ نړۍ کني ولی د غوانم چې ولی صاحب نه یو څو لند پوښتنه مطرح کما واقعان چې ډیر په پوری معلومات وړاندې تل نو احسان پاسه باندې او ډیر جالب معلومات موږ لپاره ډیر دی
ورو دي افتاب سره کلند وغږی تاسو هم ډیر بخوي چې ځکه چې نور اوریدونکو ته فرصت ورکړو مهرباني
سمه ده سمه ده مختلف ولی صاحب نه پوښتنه دا ده چې د دې حکومت پراس کې دی هلته اداري او د حکومت ډول څنګه روان دی په اداراتو کې څومره اصلاحات رامنځته شوي دي او څومره د فساد مخه نیول شوې ده او بل پوښتنه مې هم دا ده چې هلته مدني او سیاسي فعالیتونه سره ولې د ځوانانو په برخه کې څومره کار شوی ده د ښځو په برخه باندې خو دی ډېر وغږېدل او د محترم قومي مشر مولوي صاحب مې یو پوښتنه دغه ده چې هلته فرهنګي بهیرونه څه ډول دي او د قومي جوړښتونه کوم ډول دودونه دي هلته کوم ډول نوړه دودونه دي او کوم ډول نوي دودونه دي چې دوی په هغې دپاره کار کړی وي رامنځته شوي دي که په دې برخه کې لږ معلومات ول
ډېر مننه حافظ صاحب تاسو پوښتنې واورېدې مهرباني
د خوښ نه د دې ورور د پوښتنې د جواب په حیث به ووایم چې الحمدلله حکومتداري په نورستان کې ورست تر بل خکیږي او ستاسو د معلوماتو په خاطر به ووایم چې هغه انکشافي پلانونه او طرحې چې د نورستان ولایت ادارات یې وړاندې کوي تقریبا 80% کې هغه تطبیقیږي او موږ هغه پلانونه جوړو چې د افغانستان بودیجې ته په کتلو باندې چې نورستان ته هغوی څومره بودیجه تخصیص شوي د افغانستان یو د هغه ولایتونو نه دی چې بهترین پلانونه جوړوي او ښه تطبیقوي او تیر کال په شپږنوین کې نورستان هغه ولایت چې د ټولو نه زیات انکشافي بودیجه تطبیق کړو نو دا په دې باندې دلالت کوي چې حکومتداري دلته ښه دی کارونه آسان شوي دي د فساد مخنیوي شوي او مدني او سیاسي فعالینو ته هم کاملا دلته زمينه برابر ده چې هر څوک په دغه بخشونو کې فعالیت کول غواړي ولایت ورسره همکاري کوي زمينه ورته برابروي او هر هغه انتقاد چې سالم انتقاد وي او د ادارې د جوړښت لپاره او د بهبود لپاره وي هغه په ورین تندې مني
بل مولوي صاحب کریم الله یو پوښتنه تاسو ته هم راځي و مولوی صاحب
هغه چې د قومونو ترمنځ د دوه کسان ترمنځ چې کوم مشخر پیدا کیږي اول کلی کم کلی کې چې یو موضوع پیدا شي هغه کلیواله کیږي حالای کې نه حالیږي بیا عمومي شورا ته وړاندې کیږي هغه عمومي شورا چې په مختلفو کلیو په سطحه باندې هغوی فیصله کوي کوونه شي بیا بیجا شدگان چې کوم مرکز کې اوسېږي هغوی موږ سره همکاري کوي دا شخړه دا موضوع حلولو کوشش کوو که نه شو آخر بیا حکومت ته وړاندې کوو
بله ډېر مننه
دې توګه باندې موضوع حلیږي
بله مولوی صاحب مننه حافظ صاحب یو پوښتنه شوې ده همدا اوس چې وایي دیني عالمان په مرموز ډول په نورستان کې شهیدان شوي دي او اوریدونکو لیکلي چې د هغو د عملونو د نیولو لپاره کوم اقدام شوی دی که نه ده شوی او تر شا یې څه انګېزې پرتې دي ولې دیني عالمان وژل کیږي بلې حافظ
علم هم په مرموز ډول باندې نه دی شهید شوی او د دې ورور دغه معلومات ناقص دی تر اوسه پورې تقریبا شپږ وو علما د 2014 نه مخکې د طالبانو له خوا نه شهیدان شوي دي او دا غوښته وروسته د یو دیني عالم په مرموز ډول باندې په هیڅ ځای کې نه دی شهید شوی او دغه معلومات ناقص دي
بله یو بل اوریدونکو هم راخلو ډیر مننه ځان راو پیژنې او ک لنډه پوښتنه مطرح کوي مهرباني وعلیکم السلام څوک او لکم زم ټلیفون کړی دی
زه ته لاله جن اندو پکتیان
له پکتیان ټلیفون کړی څه پوښتنه لري
نو ولې څو دا پوښتنه ده چې ته په خپل ولایت کې څومره دیني مدارس او درو حفاظت نه فعال کړی دي
بله پوښتنه مو اوریدل شو له حافظ صاحب که څه هم مخې تاسو رڼا پیواچ ول دار العلوم او دغه راز ځینې نور د معرف برخه کې دی که په دې برخه کې دی اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي
د هغه خلک چې خپل غواړي چې دینی مدارس فعال کړي هغه آزاد دي او هغه طرز العمل چې وزارت معرف ورته ټاکلی دی د هغې مطابق هغوی فعالیت کولی شي او خپله د دولت له خوا نه شپاړس دینی مدارس په نورستان کې فعال دي چې په هغې کې زموږ ماشومان زده کړې کوي دین زده کړي.
بلې یو بل اوریدونکی هم د مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. ولایت په ولایت پروګرام د نورستان باندې خبرې کوو او لنډه پوښتنه کې مطرح کړئ مهرباني.
بلې سلام علیکم.
بلې وعلیکم سلام مهرباني.
درګول خیاط ما د ننګرهار ولایت چینې ولسوالۍ کې اله آزاد
خیاط صاحب خبرونه ده خره لاست پوښتنه مو مطرح کړئ.
مولوی صاحب او علي صاحب نن دا پوښتنه ده چې تاسو په نورستان کې د مېبینو لپاره کوم کار مشخص کړی دی او را پر راتلونکي کې کوم پلانونه ورته نیولي دي؟
بل ډېر مننه حافظ صاحب. د معلولینو لپاره څه شوي دي په نورستان کې؟
یو خو د دولت هغه پروګرام دی چې دولت معلولینو ته یو خاص امتیاز ورکوي، هغه په هماغه ډول باندې چې دولت ورته منلی هغه ورته ادا کېږي او د دې پرڅنګ کې مونږ کوشش کوو چې تقریبا په دې تیر کال کې هم 2000 حرفوي کورسونه د خلکو لپاره چې معلولیت لري د هغوی لپاره هم دایر کړي چې هغوی یو مستقل ابرومندانه د ژوند خاوند شي، نو د هغوی لپاره مختلف وختونو کې مختلف حرفي زده کولو زمینه برابروي.
بلې یو بل اوریدونکی هم راخلو. د ولایت په ولایت پروګرام د نورستان باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډه پوښتنه مو که د نورستان لوالي نه غواړئ مطرح کړئ او یا د پارون قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مهرباني. وعلیکم السلام ازادي راډیو د مهرباني.
زه د تاسو ملمنو ته سلام وایم. د باد له سلامه د ما غوښتنه دا ده چې د نورستان د ښایسته ځنګلونه او جنگوزای لری که نه لری دا یو پښتنه او بل دغه خاصه ونه خو به څوک ظالمان خو بینه وي په پاکستان خو بینه خرڅی دا بل پښتنه بل پښتنه نه دا چې د تاسو تکړه مسیحیان غری درکړي او چې اخلاق اخلاق دي چې دا هغه کامیاب دي نه دي کامیاب هغه خرج راوړي هغه شای خو د ټول افغانستان د پاره کار دي چې افغانستان خلک غریب دي هر غریب دا هغه شای په کار دي چې دغه قیامت جگ دا چې دا پاتې ونه
بل ډیر مننه. آواز مو هم ډیر لوړ و کور ودان ډیر خصاف واوریدل شو. بلې ولی صاحب دغه یو موضوع رښتیا هم چې موږ نه یو څه هیره شو د ځنګلونو موضوع و د ځنګلونو د وهل او قاچاق موضوع و چې د افغانستان په تیر بیا هلمند او دغه ختیځو ولایتونو کې دغه ډیر زیات دی.
بلې جناب نورستان خوشبختانه خوشبختانه د نورستان د هغه قومي تړونونه او د علماء کرامو مسلسل وازونه د حکومت توجه د دې زمينه برابر کړې دي چې یو د نن لرګي د نورستان گاونډي هیواد ته نه پچات کیږي او مې څوک ته کوي او د خلکو ضرورتونو لپاره چې یو ډیر سور ژمی لري دلته د هغې دپاره خلک د سوخت دپاره د جنګونو نه استفاده کوي او خپل کورونو جوړولو دپاره او د خرڅ دپاره او د تجارت په موخو باندې قطعاً د نورستان ځنګلات نه وهل کېږي او په قومي تړونونو باندې او د حکومت په توجه باندې دا ساتل کېږي. او په نورستان کې خپله کافي جلغوزي هم شته دي او خوشبختانه د هغه جلغوزونه هم په ښه ډول باندې استفاده کېږي او د کوم وخت نه چې د هوایي دهلیزونه د جراتما ولسمشر په خاص ابتکار باندې شروع شو د جلغوزو قیمت زیات شو نو دلته د خلکو په اقتصاد کې هم ډېر مهم رول لوبولی دی.
د جلغوزو په ارتباط مو ویل چې دغه دهلیز چې اوس مستقیما له چین سره وصل شو د حواله لارې د لومړي ځل لپاره څو ټنه جلغوزي هم انتقال شول. ولسمشر وویل چې له دې وروسته به خلک د همغو سیمو چې جلغوزي ونې پکې ډېرې دي خپل جلغوزي راټولوي او مستقیما به خریدار ته انتقالیږي، یعنی په دې معنی چې مخکې به په قاچاقي ډول باندې پاکستان ته انتقالېدل او په ډېر کم په دې کې ډېرې ستونزې وي. آیا فکر کوئ چې له دې وروسته کېدای شي داسې یو میکانیزم تاسو ورته هلته جوړ کړئ چې دوی په دې پوه شي چې جلغوزي سره راټول کړي او یوه له سمې لارې کابل ته یا له هغه ځایه بیا نورو بهر ته ولېږدول شي؟
بله جناب نوري صاحب، موږ کوشش کوو چې خپله په نورستان کې د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړه کو او خوشبختانه په خو به دغه جلغوزي تقریبا 500 کلدارو باندې په پاکستان کې خرچې ده. بل ورځ مې د یو دوکان اعلان ولید چې یو کیلو جلغوزي 6000 کلداري خودلیو د دې په معنا ده چې پاکستان ته نه ځي، پاکستان ته د پاکستان په ځای مستقیما موږ د دنیا سره کاروبار کوو او جلغوزو قیمت هغه څوک چې اخلي هغه په جیګ اخلي، نو په پاکستان کې جلغوزو کمبود دي چې هغه شپږ کلدار ته قیمت ساتلی. دا دلته د خلکو په اقتصاد باندې ډیر مهم رول لوبولی دی او د خلکو اقتصاد په دې کې ډیر پیاوړی شوی.
بله مولوی صاحب، پښتنې ډیر دي، ډیر اوریدونکو ټلیفونونه کوي، د افغان بي سي ماته سواتل شمیر لري هم خلک ډیر پیغامونه راستوي، خو متاسفانه چې ډیر وخت نه لرو. مولوی صاحب د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله څخه مننه کوو. بله حافظ صاحب، فقط یو پښتنه یا یو پیغام که تاسو لری غواړی، ډیر کم وخت لرو، یو په اخر کې یو دوه درې دقیقې د نورستاني وسندره به هم اوریدونکو ته خبره کړو، که تاسو یو لنډ پیغام لري.
جناب نوری صاحب، زما پیغام به دا وي چې الحمدلله د نورستان عمومي لار کاملا امن ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دعوت ورکوو چې هغوی راشي د نورستان د ښکلا نه، د نورستان د طبیعت نه خوند واخلي، هم د نورستان د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او هم د دې په ځای چې په خارجي هیوادونو کې سیاحت کوي نورستان ته راشي او کوشش کوو چې هغه لازم سهولتونه چې د سیاحانو دپاره او د چکر وهونکو دپاره لازم دی هغه ورته برابر.
ډیر مننه کور مو ودان د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او د غراز د پاروند قومي شورا مشر مولوی کریم الله. له تاسو ټولو اوریدونکو هم ډیر مننه چې د افغان بي سي ماته سواتل شمیر لري مو پیغامونه راوستل، پیغامونه زخ زیاتی خټول نشو لوستلی، او له تاسو هم مننه چې د ټلیفون لري مو مخسر تماسونی، او له نور هم بخنه غواړو چې وینو شو کولای چې په دې پروګرام کې ام برخه واخلي. مو د ولایت په ولایت د پروګرامونو په سلسله کې تل هڅه کوو چې د افغانستان څلور دیش ولایتونو د روپی جنو پستون زی خبرې وکړو، پر مشکلاتو خبرې وکړو، او د یو ولایت نه د نورو ولایتونو وګړي خبر شي. او اوس به هم د نورستان په ویار یو نورستانی سندره واورو. په بل خبرونه کې بدخشان در پیژنو، را سره اوسئ.